اکور که با رادیو آزادی هستید.
سلام به هم خرغلاس ترتوایم په کابل کې شپږ بجې شوې په رواني وسط کې د خبرونو او راپورونو ترڅنګ د لوبو له میدان خبرونه هم لرو. په پیل کې لنډ خبرونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په افغانستان کې د یو امریکایي وګړي د نیول کېدو خبرونه یې ترلاسه کړي. د وزارت پرون په یو بیان کې وویل چې اوس مهال په دې اړه د ویلو لپاره څه نه لري، خو امریکایانو ته یې خبرداری ورکړی چې افغانستان ته له سفر کولو ډډه وکړي، ځکه د بهرنیو چارو وزارت په وینا په افغانستان کې د امریکایي وګړو د اختطاف یا د هغوی پر وړاندې د تشدد ګواښ ډېر دی. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د آی ای ایم په نوم د نړیوالې مرستندویه ټولنې 13 کارکوونکي په دې وروستیو کې په غور ولایت کې نیول شوي دي. سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې په دې کسانو کې یو امریکایي هم شامل دی. په غور کې د طالبانو سیمه ییزو چارواکو ادعا کړې چې دا کسان عیسویت دین ته د خلکو په رابللو کې ښکېل وو. په داسې حال کې چې په پاکستان کې پولیس اوس هم د افغان کډوالو نیولو ته دوام ورکوي، د طالبانو حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت د پاکستان له زندانونو څخه د څه باندې 100 افغانانو د خوشي کېدو خبر ورکوي. د وزارت پر ایکس شبکې خبر ورکړی چې د بلوچستان ایالت د مرکز کوټې له زندان څخه 102 تنه خوشي شوي افغان بندیان هیواد ته راستانه شوي. د پاکستان سرپرست صدر اعظم انور الحق کاکړ په دې وروستیو کې په دې هیواد کې د ډیره غیر قانوني افغان کډوالو د نیولو امر ورکړی او د راپورونو له مخې په دې ترڅ کې تر اوسه 100 افغانان نیول شوي، خو د فعالان په وینا په نیول شویو کسانو کې ګڼ هغه افغانان هم شامل دي چې د سفر او په پاکستان کې د استوګنې قانوني اسناد لري. د کندهار د سوداګرۍ او پانګونې د خونو چارواکي په تیره یوه میاشت کې له دې ولایت څخه پاکستان او هند ته د څه باندې 14 میلیونه ډالرو په ارزښت پروسس شویو انځرو د صادرولو خبر ورکوي. باختر خبری آژانس چې طالبان اداره کوي د دې ادارې د چارواکو له قبله خبر ورکوي چې سږ کال د کندهار د انځرو حاصلات 150,000 میټریک ټنه اټکل شوي دي، چې د تیر کال په پرتله 10% زیاتوالی ښیي. د چارواکو په وینا سږ کال د تیرو کلونو په پرتله د کندهار د انځرو کیفیت هم ښه دی. دا خبر داسې مهال ورکول کېږي چې د هیواد د تازه میوې او ترکارۍ د صادراتو مهم بندر تورخم په دې وروستیو کې د 9 ورځو لپاره بند و، او له دې کبله افغان سوداګرو ته شاوخوا 1.5 میلیونه ډالر تاوان واوښت. اروپایي کمیسون د اوکراین د غلې پر وارداتو د بندیز د ختمولو د پریکړې دفاع کړې، خو تایید کړې ده چې په دې اړه نورو خبرو ته اړتیا لیدل کېږي. دا بندیز بلغاریا، هنګری، پولنډ، سلواکیا او رومانیا ته د اوکراین د غلې دانې صادرات محدودوي، او د اعتبار موده بېګا د اروپایي کمیسون له پریکړې وروسته پای ته ورسېده. خو دریو اروپایي هیوادونو پولنډ، هنګری او سلواکیا اعلان وکړ چې د اوکراینی محصولاتو د زیاتېدو او د غلو دانو د بیو د لوړېدو له ویرې به دې بندیز ته غاړه کېنږدي. د اروپایي کمیسون مرستیال مشر والدیس دومرو فیسکس پرنو ویل چې د دې ډول بندیزونو د توجیه لپاره استثنایي شرایطو ته اړتیا ده، خو د ده په وینا اوس مهال د دې 5 هیوادونو په بازارونو کې هیڅ راز خنډ نه لیدل کېږي. او د ناروې یو جګ پوړی پوځي چارواکی وایي د دې هیواد پولو ته نږدې په شمال قطب کې د ډیره روسي ځواکونو په شمیر کې د اوکراین د جګړې له پیل څخه د مخکې مهال په پرتله لږ تر لږه 40% کموالی راغلی. ناروې په شمالي قطب کې له روسیې سره ګډه پوله لري. د ناروې د وسلوال پوځ لوی درستیز جنرال ایریک کریستوفرسن په پلازمینه اوسلو کې د ناټو د دفاعي مشرانو له پرونۍ غونډې وروسته وویل چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ډېر ښه پوهېږي چې ناټو د روسیې لپاره ګواښ نه دی. د کریستوفرسن په وینا که پوتین په دې باوري نه وای خپل سرتیری به د جګړې لپاره اوکراین ته نه وای استولي. ښاغلي کریستوفرسن د ناروې او روسیې په ګډ سرحد کې د روسي ځواکونو د شمیر په اړه جزئیات وړاندې نه کړل. خبرونه مو واورېدل. په روانه خبرونه کې به واورئ د پاکستان موقت صدر اعظم یو ځل بیا ټینګار کړی چې هیواد یې د ده په وینا له افغانستانه د ګواښونو پر وړاندې د خپل ځان د دفاع حق لري.
پاکستان کې پاس رایټ ټو ډیفند موجود ہیں.
پاکستان لازانه د دفاع حق لري. موږ به د خپل هوا د وګړو د ساتنې لپاره چې هر راز اقدام ته اړتیا وي حتما به وکړو.
د امریکا مرکزی قومندانۍ یا سنت کام د کابل په هوایي ډګر کې د یو برید له شاهدانو سره چې د 2020 کال د اگست په 16 نیټه شوی وو د مراکو نوی پړاو پیل کړی. همدا ډول به واورئ چې پرون یعنی د سپتمبر 16 نیټه د ایران د پلازمینې تهران د گشت ارشاد د پولیسو په توقیف کې د مهسا امینی د مړینې له لومړني 3 سره برابر وه چې په مناسبت یې غونډې هم وشوې چې په دې اړه جزئیات به په یو راپور کې واورئ. د نورو راپورونو تر څنګ په روان یو ساعت کې د لوبو له میدان خپرونه هم لرو.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
اوس هم راپورونه. د پاکستان موقت صدر اعظم یو ځل بیا ټینګار کړی چې هیواد یې د ده په وینا له افغانستانه د ګواښونو پر وړاندې د خپل ځان د دفاع حق لري. انور الحق کاکړ له امریکا غږ سره په یوه تازه مرکه کې ویلي دي چې پاکستان به په دې برخه کې لازم اقدامات وکړي. په تیرو دوو اونیو کې دا څویم ځل دی چې ښاغلی کاکړ د افغانستان په اړه په ډېرو جدي الفاظو د ګواښ ژبه کاروي. نور جزئیات د احمد تکل په راپور کې.
د امریکا غږ له اردو ټلویزیون سره په بیګانۍ مرکه کې د پاکستان سرپرست صدر اعظم انور الحق کاکړ په ډاګه کړ چې هیواد له افغانستانه د هر راز ګواښ پر وړاندې د ځان د دفاع حق لري. ښاغلی کاکړ چې د پاکستان د سیاسي بحران په پای کې د موقت صدر اعظم پر دنده وګمارل شو په تیرو دوو اونیو کې په وار وار خبرداری ورکړی چې هیواد به له افغانستانه د پاکستاني طالبانو د ګواښونو پر وړاندې اقدام وکړي. هغه بیگا د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا پاکستان به د اړتیا په صورت کې په افغانستان کې پوځي اقدام وکړي کنه په ځواب کې وویل
پاکستان کې پاس رائټ ټو ډیفند موجود ہیں.
پاکستان لازانا د دفاع حق لري. موږ به د خپل هیواد د وګړو د ساتنې لپاره چې هر راز اقدام ته اړتیا وي حتما به وکړو. زه جزئیاتو ته نظم چې دا به څه ډول عملیات او اقدامات وي خو چې وخت یې راشي نو بیا به پریکړې کوو چې څه کوو او څه کولی شو.
کاکړ د سپتمبر په 3 نیټه له جیو نیوز ټلویزیون سره په مرکه کې وویل چې له افغانستانه په بیړه د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته له امریکا او ناټو پاتې وسلې تروریستي ډلو ته په لاس ورغلي دي چې پاکستاني له ستونزو سره مخامخ کړی دی او له هغه یوه اونۍ مخکې په یوه خبري غونډه کې هم ادعا کړې وه چې له افغانستانه د امریکا تر وتلو وروسته په دې هیواد کې پاتې شوي پوځي تجهیزات د ترهګرو ډلو د مجهز کېدو لامل ګرځېدلي. د افغانستان تیر جمهوري نظام له 2015 کال وروسته چې په افغانستان کې د طالبانو حملو زور واخیست پرله پسې تورونه لګول چې د طالبانو مشران په پاکستان کې پټنځایونه لري خو د 2020 کال په اگست کې د هغه نظام تر پرزیدو وروسته مسله برعکس شوه او د طالبانو او پاکستان اړیکې چې پخوا ډیر خواږه وو ظاهرا ترنګلې شول. پاکستان په دې وروستیو کې پرله پسې تورونه لګوي چې د پاکستاني طالبانو د تحریک یا ټي ټي پي مشران د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې ډیر دي او له هغه ځایه په پاکستان کې حمله کوي. د حملو په وروستیو دو کلونو کې زور اخیستی. د پاکستان سرپرست صدر اعظم په خپل بیگانه مرکه کې د افغانستان په اړه د پاکستان د اقداماتو د فهم وکړه او ویل چې د هیواد په افغانستان او قبایلی سیمو کې د دوامدار سولې له ټینګښت سره مرسته کړې. نوموړي یادونه وکړه چې اسلام آباد د افغانستان د ترانزیت او د مخدره موادو پر ضد د مبارزې د ستونزو د حل په برخه کې هم همکاري کړې ده. د پاکستان سرپرست صدر اعظم د هم ویل دي چې د سوداګرۍ په برخه کې نه یوازې له افغانستان بلکې د افغانستان له لارې د منځنۍ اسیا له هیوادونو سره هم ښه پرمختګ شوی دی. د ښاغلي کاکړ د تازه څرګندونو په اړه د طالبانو حکومت تر اوسه څه نه دی ویلي خو مخکې یې ویلي و چې د افغانستان له خاورې نورو هیوادونو ته هیڅ راز خطر نه دی متوجه.
و موریدل چې د پاکستان موقت صدر اعظم یو ځل بیا ټینګار کړی چې هیواد یې د په وینا له افغانستان څخه د ګواښونو پر وړاندې د خپل ځان د دفاع حق لري.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورویش ساعته اوریدلای شي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نیوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
د امریکا مرکزی قومندانۍ یا سینټکام د کابل په هوایي ډګر کې د یو برید له شاهدانو سره چې د 2020 کال د اگست په 26مه نیټه شوی وو د مراکو نوی پړاو پیل کړی. د دغه قومندانۍ ویان مایکل تیلاهورن د جمعې په ورځ په یو اعلامیه کې ویلي چې په دې پړاو کې به ډېر د دغه پیښې له ټپیانو سره مرکې وشي چې هغه مهال د درملنې له امله ورسره مرکې نه وې شوې. په دغه برید کې چې له افغانستان څخه د امریکا او د دوی د ملاتړو د تخلیه پر مهال وشو، دیارلس امریکایي پوځیان او شاوخوا یو سلاویه افغانان ووژل شول. په دې راپور کې عبیدی سپوږمۍ د قربانیانو له یو شمېر کورنیو سره خبرې کړې دي.
د امریکا مرکزی قومندانۍ وایي د کابل د هوایي ډګر په بیګیټ یې د یو برید له شاهدانو سره چې 2020 کال د اګست په 26مه نیټه شوی وو د مرکو نوی پړاو پیل کړی دی. د دې قومندانۍ ویاند مایکل تی لاهرون په یوه اعلامیه کې د جمعې په ورځ وویل چې د دې مرکو د کولو امر د امریکا د دفاع وزارت د مرکزی قومندانۍ د قومندان مایکل اریک کوریلا لخوا صادر شوی دی. د اعلامیې پر بنسټ وروسته له هغې څېړنې چې د اګست په میاشت کې ترسره شوې، یو امریکایي سرتیری تایلر وارګاس اندوري چې مخکې ورسره مرکه نه وه شوې د خپلې تجربې په اړه څرګندونې کړي چې نوي معلومات لري او مخکې د کوم بل شاهد له لوري نه وه شوې. د دې مرکو موخه د پیښې له شاهدانو د نویو او متفاوتو اطلاعاتو راغونډول ښودل شوی چې مخکې د ځینو دلایلو له وجې له مرکې پاتې وو. ځینې امریکایي رسنیو خبر ورکړی چې په دې پړاو کې به له 420 تنو سره مرکه وشي. د مرکو دا پړاو به په راتلونکي ورځو کې پیل شي. د دغې پیښې د ځینو افغان قربانیانو کورنۍ د یادې پیښې په اړه د شویو او نویو څېړنو په باب بېلابېل لیدلوری لري.
فکر نه کوم چې دا څېړنه د افغانستان د خلکو د هغوی لپاره چې خپله خواخوږي له لاسه ورکړې وشي. که چېرې څېړنه کېدای دا 2 کاله به شوی وی. دا څېړنه ښایي د خپلو کسانو لپاره چې په دغسې پیښې کې له لاسه ورکړي دي وشي.
خو مصطفی احمدی د علی رضا او خبریال مشتبه احمدی ورور چې په دې پیښه کې ووژل شول بیل نظر لري. هغه د خپلې سرګردانۍ په اړه چې د خپل ورونو د مړیو په موندلو کې ورسره مخ و ازادي راډیو ته وویل:
ده یا 12 روز ما فقط دنبال
پیک لس 12 روزی زه د کابل په روغتونونو کې د خپل ورور په مړی پسې ګرځیدم چې چیرې ده. لبد مرغه یو ورور مې له 12 روز وروسته پیدا کړ. رښتیا ډیره سخته وه، ځکه نه کوم حکومت نه کوم قانون چې ځوابګوی وي. فکر نه کوم چې د افغانستان له خلکو سره خبرې وشي. که څېړنه وي نو احتمالا چې د همغو امریکایي ځواکونو نه به وي چې په سیمه کې وو. خو دا پیښه باید له خلاصو زاویو وڅېړل شي چې معلومه شي د حملې تر شا کو اولی ونه تیرل شو
که چه کسانی پوش از این حمله بودن چرا پیگیری نشد.
مخکې تر دې یو امریکایي پوځي چې په دغه برید کې ټپي شوی وو د هغې هېواد رسنیو ته ویلي وو چې له پیښې مخکې بریدګار پیژندلی وو، خو تر ده لوړ پوړو ده ته اجازه نه وه ورکړې چې پرې ډزې وکړي. د 2020 کال د اګست په 26مه نیټه یو انتحاري برید کوونکي په داسې حال کې په ځان پورې تړلي چاودېدونکي توکي د کابل د هوایي ډګر یوې دروازې ته څیرمه د خلکو ترمنځ وچوول چې سلګونه افغانان پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنېدو وروسته له دغه هېواد د وتلو په هڅه کې وو. په هغه ورځو کې چې د امریکا او ملاتړو لخوا یې د تخلیه عملیات روان وه، په زرګونه افغانان بهر ته د تللو لپاره د کابل د هوایي ډګر دروازو سره راټول شوي وو. په دغه چاودنه کې 14 امریکایي پوځیان او شاوخوا 120 افغانان ووژل شول. د یاد برید مسؤلیت د اسلامي دولت داعش ډلې خراسان څنګه ومانه.
ازادي راډیو ته غوږیاست. د IAM خیریه موسسه وایي هڅه کوي د ملګرو ملتونو او په افغانستان کې د نادولتي سازمانونو د همغږۍ بنسټ په همکارۍ خپل 13 کارکوونکي خوشې کړي. IAM نن د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې د ادارې د طالبانو حکومت د اقتصاد وزارت ته چې پکې دا موسسه ثبته د خپلو کارکوونکو د نیولو په اړه یو لیک هم استولی. طالبانو تر دې مهاله په دې اړه څه نه دي ویلي، خو تر دې وړاندې اعلان کړی و چې د عیسویت د تبلیغ په تور یې د دې ادارې 13 کارکوونکي نیولي دي. نور جزئیات ته سنا کاکړ په راپور کې.
د نړیوال مرستندویه پلاوی یا IAM په نوم یوه خیریه مؤسسه وایي چې د غور ولایت په لال او سرجنګل ولسوالیو کې د دفتر تړل کېدو او د 13 کارکوونکو د نیول کېدو په لامل نه پوهېږي. یا د ادارې د شنبه په ورځ په یوه بیان کې وویل چې دوی تر اوسه دا معلومات نه لري چې کارکوونکي په کوم تور نیول شوي دي. خو د طالبانو حکومت د غور ولایت د اطلاعات او کلتور رئیس عبدالحی زعیم د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته په یوه لیکلي پیغام کې د شواهدو له څرګندولو پرته ادعا وکړه چې نیول شویو کسانو د عیسویت تبلیغ کوو. هغه زیاته کړه چې د دغو کسانو د نیولو لارښوونه یې له کابل څخه ترلاسه کړې، خو په کابل کې د طالبانو د استخباراتو چارواکو، د دوی د حکومت ویان او امنیتي مسؤلینو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. خو ایم بنسټ ویلي که د دې سازمان یا د کوم کارکوونکي په وړاندې کوم تور مطرح شي، په خپلواکه ډول به وړاندې شوی هر سند وڅېړي. ایم وویل چې دا مؤسسه د ملګرو ملتونو سازمان او په افغانستان کې د نادولتي سازمانونو د همغږۍ بنسټ یا ECPAR سره یو ځای کار کوي، څو د وضعیت نښه درک ولري او د خپلو اتلسو همکارانو د ژر تر ژره خلاصون لپاره کار وکړي. دغه بنسټ زیاته کړي چې د طالبانو حکومت د اقتصاد وزارت ته یې چې ورسره په قانوني توګه ثبت دی، د خپلو کارکوونکو د نیول کېدو په اړه یو لیک لیکلی. په همدې حال کې د غور ولایت سیمه ییزو سرچینو د جمعې په ورځ د نوم د نه ښودلو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل چې د دې نړیوال مرستندویه پلاوی یا IAM بنسټ کارکوونکي د شپږ ښځو په ګډون دلال او سرجنګل په ولسوالیو کې د دغه بنسټ له دفتر څخه نیول شوي دي. سرچینې زیاته کړه چې د دې ادارې نیول شوی بهرنی کارکوونکی امریکایي تبع دی. په یوې بلې اعلامیې کې د IAM مؤسسې د جمعې په ورځ وویل چې د دې مؤسسې درې کارکوونکي چې یو یې بهرنی وګړی و د سپتمبر په دریمه نیول شوی او 15 نور کارکوونکي چې ټول افغانان دي تیره ورځ د غور ولایت دلال او سرجنګل په ولسوالیو کې نیول شوي دي. د یادې مؤسسې په وینا نیول شوي کسان کابل ته لیږدول شوي دي. IAM وایي چې له 1968 کال راهیسې او تر 300 ډیر کارکوونکي او تر 40 ډیر بهرني عیسوي رضاکاران لري چې له افغانانو سره یو ځای کار کوي. دغه بنسټ زیاتوي چې د دوی تمرکز د ظرفیت لوړولو په برخه کې له افغانانو سره مرسته ده. په 2001 کال کې طالبانو د شل جرنال په نوم د یوې جرمني خیریه مؤسسې اته تنه کارکوونکي د عیسویه د ترویج په تور ونیول، خو دوی شاوخوا یوه میاشت وروسته د نړیوالې ټولنې په منځګړیتوب خوشې شول.
facebook.com/azadiradio انستاګرام او یا هم ایکس چې په خوای ټویټر بالا کاروي، نو کولای شي په دغه پاڼو کې د ازادي رادیو پاڼې پیدا کړئ، تعقیب کړئ او هغه خبرونې هم دا ډول راپورونه او خبرونه چې د ورځې په لړ کې د ازادي رادیو خبريږي د دغه پاڼو له لارې هم تاسو ته رسیدلی شي. نو که دا درې واړه ټولنیز شبکې کاروي، هم د اوس د ازادي رادیو نوم د لټون خونو په برخه کې ولټوي، پیدا کړی او تعقیب کړی. اوس هم یو بهرنی راپور د سپتمبر 14 نیټه د ایران د پلازمینې تهران د گشت ارشاد د پولیسو په توقیف کې د مهسا امینی د مړینې له لومړني تلین سره برابر و. د دې کورتوکمې ځوان انجلۍ مړینه په ټول ایران کې د پراخو مظاهرو پیلامه شوه او په نتیجه کې له 500 زیات کسان مړه شول. یو زیات شمېر ایرانیانو او د بشري حقونو فعالانو پرون په دې مناسبت د نړۍ په بېلابېلو هیوادونو کې یاد غونډې جوړې کړې. په دې اړه نور جزئیات احمد تکل په راپور کې.
مهسا جینا امینی د تهران د شهید حقانی مترو په تمځای کې د گشت ارشاد د پولیسو لخوا د بد حجابۍ په تور ونیول شو او د 2023 کال د سپتمبر په 14 نیټه د دې ځوانې کورتوکمې پیغلې مړینه اعلان شوه. په سقز ښار کې د مهسا له ښخولو سره سم د حکومت پر ضد مظاهرې له دې ښاره پیل شوې او نورو سیمو ته وغځېدلې. د تیر کال د سپتمبر په 18 یو نامعلوم کس د مهسا د قبر پر تیږه په کوردي ژبه لیکلي و چې جینا جانې ته نه مرې، ستا نوم به په یو سمبول او نښه بدل شي. دا دی د یو کال له تیرېدو وروسته هم د دې متن د لیکوال هویت نه دی معلوم، خو دا جمله د ایران په خلکو کې د اعتراضونو لپاره په یو رواني قدرت بدله شوې ده. له دې پیښې وروسته د ټول ایران په کچه د اعتراضونو له کبله له 500 زیات کسان مړه شول. د ایران د بشري حقونو مدافع ټولنې د مهسا په پلرني ټاټوبي کردستان، ختیځ آذربایجان او خوزستان ولایتونو کې د ګڼو کسانو د نیولو خبر ورکړی. ویل کېږي چې د کردانو، آزرانو او بلوڅانو په سیمو کې لسګونه کسان نیول شوي دي. د ایران لپاره د ازادۍ راډیو څنګ فردا راډیو راپور ورکوي چې د مهسا امینی د تلین په ورځ د هغې د کورنۍ غړي په کورنۍ توقیف کې وو. د سرچینو په وینا پرون سهار امنیتي مامورینو د مهسا پلار امجد امینی هغه محل چې غوښتل یې له کوره ووځي ونیوه او د سکز ښار د استخباراتو ادارې ته یې بوته. همداراز د دوی کورنۍ ته ویل شوي دي چې له کوره دې نه وځي او د محسا قبر ته دې نه ځي. پرون د محسا د تلین په ورځ د برتانیا په پلازمینه لندن، د جاپان په پلازمینه توکیو، د استرالیا په سیدنی او ملبورن، د جرمنی په هامبورګ او کولن، او د کاناډا په تورانتو او څو نورو ښارونو کې لوی اعتراضي غونډې جوړې شوې. په دې مناسبت دا خبر هم اعلان شو چې د فرانسې د پلازمینې پاریس ویلمن پارک به له دې وروسته د ویلمن محسا ژینا امینی په نوم یادیږي. د کاناډا د بهرنیو چارو وزارت د محسا امینی د تلین په ورځ د اسلامي جمهوریت پر شپږو چارواکو بندیزونه اعلان کړل. د کاناډا حکومت په عین حال کې پر تهران غږ کړی چې د خپلو وګړو د ځورونو او تشدد ټولې بڼې ختمې کړي. د خبریالانو نړیوال فدراسیون په یو مستند راپور کې په ایران کې د خبریالانو او رسنیو د ځپلو او د بیان د ازادۍ د سرغړونو موارد خبره کړي دي. د محسا امینی لنیول کې دورسته په ایران کې د ښځه ژوند او ازادۍ تر شعار لاندې اعتراضونه پیل شول چې ورو ورو نورې نړۍ ته هم وغځېدل.
له خبرونو ورآخوا
وس هم څونو راپورونه. د غزنی سوداګر وای هر ورځ د پاکستانی کلداري دارڅخت خرابېدو لامل سوداګرو او ولسی وګړو ته په ملیونونو افغاني زیان وړي. دوی وای ک په غزنی کې د کلداري پیر او پلور باندې هم د زیان بر روان وي. جزئیات په دې راپور کې.
څوک مامو
دا د هغه ویډیو زغ دی چې په دا وروستیو کې خواله رسنیو کې لاس په لاس کېږي. په ویډیو کې یو کس لیدل کېږي چې پاکستانی کلداري جارو کوي او له بې ارزۍ څخه شکایت کوي. پاکستانی کلدار په دا وروستیو کې د بهرنیو اثارو په وړاندې د ریکارډ تر کچې بې ارزښته سوې ده. دا په داسې حال کې ده چې ډیورنډ کرښې ته څیرمه د افغانستان په ځینو ولایتونو کې له شاوخوا دیرشو کالو څخه د افغانۍ تر څنګ د پاکستانی کلداري چلاوري واج لري. که څه هم چې وخت په وخت یې حکومتونو او نظامونو د بندولو هڅې کړې دي خو لا هم بریالي سوي نه دي. د غزنی سوداګر او ګڼ ځایي اوسیدونکي وایي هر ورځ د پاکستانی کلداري د ارزښت د خرابېدو له امله سوداګرو او لسی خلکو ته په میلیونونو افغانۍ زیان اوړي. دوی وایي که د کلداري چلاو بند نه سي همدا زیان به داسې روان وي. علي محمد د غزنی ښار په قرباغ اډه کې دکان لري.
زه یو پوښتنه لرم له هغو کسانو چې د دولت په راس کې قرار لري، ولې راکړه ورکړه په افغانۍ نه کیږي؟ د افغانۍ ارزښت څه شی شو؟ په کلدارو او یا په ډالرو راکړه ورکړه کیږي؟ موږ هر ورځ تاوان کوو، هر ورځ کار کوم او تاوان دی. ولې تاوان وکړم؟ مثلا زه دلته ولې کلدار کاروم؟ دا افغانستان دی که پاکستان؟
افغانستان است یا پاکستان است؟
علی محمد زیاتوی که دا افغانستان وي نو بیا ولې په افغانۍ سوداګري نه کیږي؟ هر ورځ تاوان، هر ورځ زړشینی او پریشانی تیروو. داسې ورځ به نه وي چې موږ په دکان کې زیان نه وي کړی. نوررحمن امید هم په غزنی ښار کې دکان لري. دی په افغانستان کې د کلداري د چلاو بندېدل غوره او د افغانانو په ګټه بولي.
زما خپل شخصي نظر دا دی د کلدارې پره چې کلداره په افغانستان کې بنده شي، دا به زموږ د افغانانو په ګټه وي، ځکه چې کلداره کله پورته ځي کله کار ته، نو تجارانو ته به ډېر سخت زیان پکې رسېږي. او ځکه خپل واحد افغانۍ واحد هغه په زموږ استفاده کوو چې خپل رسمي واحد هم دی، دا به زموږ فایده او زموږ په ګټه وي انشاءالله.
شاغلی امید زیاتوی پاکستانی کلداری د افغانی او نورو بهرنی آثارو په وړاندې خپل ارزښت له لاسه ورکړی دی چې له امله د افغانستان سوداګرو او لسی وګړو ته پکې سخت زیان رسیږي. دی د طالبانو له حکومت څخه غوښتنه کوي چې افغانۍ رواج کړي.
نهایي حتی پورې د خپل واحد فلش افغانۍ د دبو ساتنه او محافظت وکړي او د خارجي فایسو څخه په افغانستان کې فلش او فلورل بند کړي او یو څه تحدید پکې راولي.
په داسې حال کې ده چې د افغانستان بانک ویان حسیب الله نوري څو ورځې وړاندې ویلي وو د افغانستان بانک د وږي میاشتې په اومه نیټه په سهیل لویدیځ زون کې د افغانیو د دودولو پروسه پیل کړې ده. په دې زون کې کندهار، هلمند، زابل، روزګان او دایکنډي ولایتونه شامل دي. د دغه ولایتونو خلکو ته دوه نیمې میاشتې وخت ورکړل سوی تر څو ټولې سوداګریزې راکړې ورکړې په افغانیو عیارې کړي.
د زکریا مبرم نادری په نوم یو ښوونکي چې ښوونیز مرکز هم لري شاوخوا 200 نجونو ته د ژورنالیزم، حقوقو او ارواپوهنې په برخه کې د وړیا زده کړو زمینه برابره کړې ده. نور جزئیات ثنا کاکړ په راپور کې.
په افغانستان کې یو ښوونکي او ارواپوه زکریا مبرم نادری د 200 نجونو لپاره یو ښوونیز پروګرام جوړ کړی دی. هغه وایي چې دغه ښوونیز پروګرام وړیا دی او د ژورنالیزم، حقوق او ارواپوهنې بیلابیلې برخې لري. ښاغلي نادری وویل چې دغه پروګرام یې شاوخوا 2 اونۍ وړاندې پیل کړی او د ښځینه ښوونکو له لارې په آنلاین او حضوري ډول تدریس کیږي. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دې ښوونیز پروګرام د جوړولو انګېزې په اړه وویل.
د دې پروګرام د جوړولو دوه لاملونه وو. یو دا چې د یو افغان په توګه خپلو هیوادوالو ته خدمت وکړم، او بل دا چې هغه نجونې چې له زده کړو پاتې دي او له رواني ستونزو سره مخ دي یوه مثبته انګیزه واخلي او بوختې شي، ځان او کورنۍ ته خدمت وکړي.
ښاغلی مبرم وایي چې تر دې وړاندې د ښځو لپاره د سواد زده کړې پروګرامونه جوړ کړي او اوس هڅه کوي چې دغه پروګرامونه پراخ کړي. یو له دغو نجونو څخه چې د دې پروګرام څخه ګټه پورته کوي او نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې له 12 ټولګي فارغه شوې ده او اوس ډېره خوشحاله ده چې په دې ښوونیز پروګرام کې ګډون کړی.
دی زموږ په زړونو کې هیله را ژوندۍ کړې چې لا هم داسې کسان او بنسټونه شته چې ښځو او نجونو ته کار کوي. داسې پروژې شته چې هغه ښځې او نجونې چې اقتصادي او امنیتي ستونزې لري کولای شي پکې ګډون وکړي او خپلو زده کړو ته دوام ورکړي. په رښتیا چې دا زموږ لپاره د خوشحالۍ ځای دی.
په همدې حال کې د دغه ښوونیز پروګرام یوه بله زده کوونکې مریم ته وایي چې د ښځو پر زده کړو او کار بندیز د دوی لپاره ستونزمن شوی، خو اوس چې د دغه پروګرام د حقوقو په څانګه کې زده کړې کوي راتلونکي ته یې هیلې زیاتې شوې دي.
برنامه خوبه بر زنان و دختران افغان.
دا د نجونو او ښځو د پرمختګ لپاره یوه ښه خپرونه ده او هغو کسانو چې خپل انګیزه له لاسه ورکړې دا هغوی لپاره یوه ښه انګیزه ده. هیله لرم د نجونو او ښځو لپاره دا ډول پروګرامونه لا هم زیات شي.
نو نجونې هیلې لري چې د ښځو پر کار او زده کړو بندیزونه لرې شي، څو دوی وکولی شي په ټولنه کې فعالیت وکړي. د زکریا مبرم نادری په وینا دغه تعلیمي پروګرام به تر یو کال زیات دوام وکړي. دا په داسې حال کې ده چې وروسته له هغې چې طالبانو د ښځو او نجونو پر زده کړو، کار او نورو فعالیتونو بندیز ولګوه، یو شمېر بنسټونو، ښوونکو او د بېلابېلو برخو فعالانو له زده کړو څخه بې برخې ښځو او نجونو سره د مرستې لپاره د حضوري او آنلاین ښوونیز پروګرامونو د پیلولو اعلان وکړ. طالبانو د شاوخوا 225 ورځو راهیسې له شپږم ټولګي څخه د پورته نجونو پر زده کړو بندیز لګولی او د 2022 کال په پای کې پر دوی د پوهنتونونو دروازې هم وتړلې. د دغو بندیزونو او پر ښځو او نجونو د طالبانو د نورو بندیزونو په اړه له پراخو ملي او نړیوالو غبرګونونو سره سره دوی تر اوسه دغه بندیزونه نه دي لیرې کړي.
25 کلن سید ولی اسماندنګه نری لوګو وهلی او زیزی ورسوله کړي جامې په تن کړي دي. د اسدآباد مرکزی چوک سر نږدې د محکمې مخې ته یې د سرک تر څنګ اوسپنیز سماوار لګولی. د څېړیو لرګي ورلاندې اور بل او اوبه خود کیږي. سید ولی په تن وچ ککړ خو له همت ډک انسان دی. د اوبو راوړل، اور بلول، چای برابرول، پټیوالو ته رسول او د سماوار نور کارونه په یوازې سر تر سره کوي. هغه په دې ځای کې له تیرو شاوخوا 2 لسیزو د شین چای سماوار لري. وایي پخوای کار خو په ټولنه کې بیروزګاری او غربت د دې په کوچني کار هم بد سیوری غوړولې ده.
مخکې حکومت کې به زموږ ډېره ښه بازار هم وي، کاروبار هم خو 300 روپۍ به پاتې کېږي. د ورځې بری حکومت کې مې چې خرچي کېږي دغه کې اقتصاد ته بېخي خراب دی. او بل دا چې کور کې 5 کسان یو موسم نه کېږي چې ځان غوړي وړو چې اول وګړو شي زموږ د نړۍ تدف دغه چې موږ سره کومک شو حالات هم بېخي خراب دي.
سید ولی د 15 کسیزې کورنۍ د ګټي وټي یوازینی کسته وای زوی ظلموټه دی او په هغه ځکه کار نه کوي چې تعلیم وکړي، خو ژوند ولري او پراتونګي کې د پڅیر سرګردانه او لاله هاند نه وی
زما یو زیری تعلیم پکوم تعلیم میډیر خوښ ته په دې باندې تعلیم کوم ټول ورځ په شینچې خرصوم بازار کې باندې تل ډیر وام په دې ورځ څل یو نیم څلور پیرا کوم پاګه باندې دې بیره په دې باندې تعلیم کوم د کوم اقتصاد مې خراب تیر دې
د هغه په وینا چې اوس د خوراکي او نور شیان نرخونه نسبتا ښه شوی خو د پیسو درک نه لګیږي بے روزگاری د خلکو په ژوند او اقتصاد بد اغیزه کړی ده هغه له وسنیو چارواکو او خیریه مؤسسو څخه غواړي چې بے روزګارو کسانو ته د کار روزګار غمو خوري او غریبو سره مرستي وکړي څو له وسنیو ستونزو وژغورل شي په افغانستان کې راغلي بدلون سره په لسګونه زره کسان بے روزګاره شوي ورسره فقر او غربت زیات شوی پر وسنی حکومت لګیدلو بندیزونو او د رسمیت نه پیژندلو یې د دغه مشکلاتو کچه نور هم غړه کړې ده
شپږ بجې او دېرش دقیقې شوې مخکې له دې چې لاړ شو د لوبو له میدانه خپرونه واورو یو ځل بیا د خبر نو لنډیز
پنځه دېرش کلن سید ولی اسماندنګه نری
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په افغانستان کې د یو امریکایي وګړي د نیول کېدو خبرونه یې ترلاسه کړي دي. د وزارت پرون په یو بیان کې وویل چې اوس مهال په دې اړه د ویلو لپاره څه نه لري، خو امریکایانو ته یې خبرداری ورکړی چې افغانستان ته له سفر کولو ډډه وکړي، ځکه د بهرنیو چارو وزارت په وینا په افغانستان کې د امریکایي وګړو د اختطاف یا د هغوی پر وړاندې د تشدد ګواښ ډېر دی. په داسې حال کې چې په پاکستان کې پولیس اوس هم د افغان کډوالو نیولو ته دوام ورکوي، د طالبانو حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت د پاکستان له زندانونو د څه باندې 100 افغانانو د خوشې کېدو خبر ورکوي. د وزارت پر ایکس شبکې خبر ورکړی چې د بلوچستان ایالت مرکز کوټې له زندان څخه 102 تنه خوشې شوي افغان بندیان هیواد ته راستانه شوي. د کندهار د سوداګرۍ او پانګونې د خونو چارواکي په تیر یو میاشت کې له دې ولایت څخه پاکستان او هند ته د څه باندې 14 میلیونه ډالرو په ارزښت پروسس شویو انځرو د صادرولو خبر ورکوي. بختر خبری آژانس چې طالبان اداره کوي د دې چارواکو له قوله خبر ورکوي چې سږ کال د کندهار د انځرو حاصلات 150,000 میټریک ټن اټکل شوي چې د تیر کال په پرتله 10% زیاتوالی ښیي. او اروپایي کمیسیون د اوکراین د غلې پر وارداتو د بندیز د ختمولو د پریکړې دفاع کړې، خو تایید کړې ده چې په دې اړه نورو خبرو ته اړتیا لیدل کېږي. دا بندیز بلغاریا، هنګری، پولنډ، سلواکیا او رومانیا ته د اوکراین د غلې دانې صادرات محدودوي او د اعتبار موده یې بېګا د اروپایي کمیسیون له پریکړې وروسته پای ته ورسېده. ترنو اوریدونکو خبرونه هم دومره وو، اوس مو را بولم چې د لوبو له میدان خبرونه واوري.
د لوبو له میدان هر اونۍ له آزادي رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړی.
ورزش د سلامتۍ او احتیاط ترمنځ دیوال.
سلامونه او درنښت ازادي رادیو درنو اوریدونکو، په یوې بلې اونیزې سپورتي خبرونه کې مو هرکلی کوم. زه بختیار ساحل مو تاسو د لوبو له میدانه سپورتي خبرونه اوري. په دې خبرونه کې به د کرکټ، فوټبال او ځغاستې د بیلابیلو سیالیو په تړاو درته ریپورټونه، خبرونه او مرکې خپرې شي. تر ټولو مخکې درته د افغانستان کرکټ بورډ ادارې له لوري د راتلونکي 500 ورځ نړیوال جام لپاره د اعلان شوې لوبډلې په تړاو معلومات درکو. بیا مو د آسیا جام له روانو سیالیو هم خبرو. د خبرونې په اوږدو کې به واورئ چې هند یو وار بیا پاکستان ته تاریخي ماتې ورکړې ده. د افغانستان فوټبال ملي لوبډلې له وروستیو ترسره شویو سیالیو هم ریپورت درته لرو. د ځغاستې په سیالیو کې یو نابینا افغان د سرو زرو 4 مډالونه ګټلي دي. د 500 ورځ نړیوال جام د ټراپې د سفر په تړاو هم درته وایو چې یاد جام کومو سیمو ته ولېږدول شو او موخه یې څه وه. د خبرونې په دویمې نیمایي کې دا ځل درته د راتلونکي 500 ورځ نړیوال جام لپاره د افغانستان په اعلان شوې لوبډلې د کرکټ د بیلابیلو کارپوهانو او مینوالو نظرونه خبرو. پیلې نړیوال جام ته د افغانستان لا اعلان شوې لوبډلې کوو. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د راتلونکي 500 ورځې نړیوال جام لپاره خپل 15 کسیزه لوبډله اعلان کړه. د کرکټ بورډ ادارې په خبر پاڼه کې ویل شوی دی چې په دې جام کې بعد حشمت الله شهیدی په لوبډله مشري، د افغانستان لپاره ابراهیم زدران، رحمان الله ګربز، رحمت شاه، ریاض حسن، نجیب الله زدران، محمد نبی، اکرام علی خیل، عظمت الله عمرزی، راشد خان، عبدالرحمن، نور احمد، مجیب الرحمن، فضل الحق فاروقی او نوین الحق لوبه وکړي. دغه راز په اعلان شوی لوبډله کې ګلبدین نایب، شرف الدین اشرف او فرید ملک بیا د احتیاطي لوبغاړو په توګه شامل شوی دي. افغانستان به په راتلونکي نړیوال جام کې خپل لومړی سیالي د اکتوبر په 9 نیټه د بنگلاديش پر وړاندې ترسره کوي. په دې تړاو د خبرونې په دویم نیمایي کې د کرکټ د کارپوهانو او څارونکو بیلابیل نظریات هم درته لرو. د آسیا جام د سپر فور په پړاو کې تر دې دمه د هندستان لوبډله مخکخه ده. یادې لوبډلې وکړای شول چې پاکستان او سریلانکا ته ماتې ورکړي او د نمرو په جدول کې لومړی مقام ونیسي. دغه راز بنگلاديشي لوبډله بیا له مخکې تک محرومه شوې ده. نوموړې لوبډلې پاکستان او سریلانکا ته خپل سیالۍ وبایللې. پاکستاني لوبډلې بیا خپل لومړی لوبه له بنگلاديش وګټله او هند ته یې وبایلله. همدارنګه سریلانکا بیا یو سیالي هند ته بایللې او له بنگلاديشي ګټلې ده. د پاکستان او هند د سیالۍ او آسیا جام په تړاو د لا بشپړ معلوماتو لپاره دا ریپورت واورئ چې سالم احمد صالح وړاندې کوي.
هندوستان یو بیا په کرکټ کې خپل سرسخت سیال پاکستان ته لویه ماتې ورکړه. دواړو هیوادونو دا ځل په آسیا جام کې سره سیالي وکړه چې تر ډیرو وروشتونو وروسته هم سیالي پایله ورکړه او هند وګټله. دغه سیالي د رواني سپتمبر میاشتې پر 10 نیټه پایل او پر 11 نیټه پای ته ورسېده. د کرکټ آسیایي شورا وروسته له هغې چې په سریلانکا کې سخت وروشتونو په ګروپي پړاو کې د هند پاکستان سیالي اغېزمنه کړه، پریکړه وکړه چې په سوپر فور یا د څلورو غوره لوبډلو په پړاو کې به د پاکستان او هندوستان سیالۍ ته یوه اضافي ورځ هم ځانګړې کوي. د دواړو هیوادونو ترمنځ د سپتمبر میاشتې پر 10 نیټه سیالي پایل شوه. پاکستان پچه وګټله او توپ اچونه یې غوره کړه. دا ځل د پاکستان چټکو توپ اچونکو د هندي توپ وهونکو په وړاندې هغه سي اغیزناک باولنګ ونه کړ لکه پخوا چې کړی وو. شبمن گیل او روهیت شرما په دې ورځ نیمه سلیزه ووهلې او بیا د شاداب خان او شاهین شال لوري وسوځیدل. په دې ورځ د لوبې 24 اورونه ترسره سول چې هند د 2 وکټو په تاوان 124 منډې کړې وې. ورشت په دې ورځ د سیالۍ غزیدو ته اجازه ورنکړه. دواړو هیوادونو د سپتمبر پر 11 نیټه له هماغه ځایه سیالي پیرته پیل کړه چې په کوم ځای کې درېدلې وه. ویرات کوهلی او کیل راهول د هند لپاره توپ وهنه پیل کړه. دواړو ورو ورو پانی وغځوله چې په پایله کې نه سوځېدلې پاتې سول او دواړو سلیزې ووهلې. هندستان په 500 اورونو کې پاکستان ته د 350 منډو هدف ورکړ چې دا ډېر لوړ هدف و. یادې لوبډلې ته ویرات کوهلی 122 او کیل راهول 121 منډې وکړې. کیل راهول چې د ټاپونو له کبله ډېر وخت له ملي لوبډلې لرې و، تر بیا راستنېدو وروسته د لومړۍ سلیزه وه. ویرات کوهلی بیا په یو ورځنیو سیالیو کې 24مه سلیزه هم ووهله. هغه د سچن تندولکر د ریکارډ ماتولو ته لا نږدې سو. تندولکر په یو ورځنیو سیالیو کې 9 سلیزې وهلې دي. پاکستان د دې هدف په دوام اله 128 منډې وکړې چې د کرکټ د کارپوهانو او پاکستانی ټیم مینوالو له سخت غبرګون سره هم مخامخ شول. د دې پاند د دومره یو اړخیز لوبې تماینه درلوده. د یاد لوبې د غوره لوبغاړي جایزه ویرات کوهلی ته ورکړل شوه. په دې لوبه کې د توپ اچونې له اړخه هندۍ ورو توپ اچونکی کلدیپ یادوف شو زلید چې 15 پاکستانی لوبغاړي وسوځول. دغه راز جسپریت بومرا چې ډیر وخت د ټپونو له کبله له لوبډلې بهر وو، یو بیا ښه توپ اچونه وکړه او د هندي لوبډلې د چټکو توپ اچونکو برخه ورسره لا پیاوړې شوې ده. د کرکټ نړیوالې او آسیایي شورا په وروستیو څو تورنمنټونو کې پاکستان او هندوستان 15 ځل سره مخامخ شوي دي چې یو سیالي پاکستان او درې هندوستان ګټلې، یو بیا د باران له کبله نه ده ترسره شوې. د روان آسیا کپ سیالیو په ترڅ کې د سوپر فور سیالۍ لا هم دوام لري او احتمال ډیر دی چې هندستان او سریلانکا د یاد جام د سیالیو پایلوبې ته لاره پیدا کړي، خو پاکستان هم د دې چانس لري چې پایلوبې ته ووځي. افغانستان او نیپال بیا هغه دوه هیوادونه و چې د ګروپي پړاو دواړه سیالۍ وبایللې او له مخکې تک پاتې سول. او بنگلاديش بیا په سوپر فور پړاو کې خپل لومړنۍ دوه سیالۍ پاکستان او سریلانکا ته وبایللې او درېمه سیالي به له هند سره کوي چې پایلوبې ته لرسېدو پاتې شوي دي.
افغانستان ته د کرکټ نړیوال 500 اوریز جام د ټراپۍ سفر هم بشپړ شو. یا د ټراپۍ یوازې په کابل او بلخ ولایتونو کې نندارې ته وړاندې شوه. دغه راز د کرکټ بورډ د کارمندانو، پخوانیو او اوسنیو لوبغاړو ترمنځ هم نندارې ته کېښودل شوه. دا چې افغانستان ته د یاد جام د سفر نور ارزښت په څه کې دی، په دې رپورټ کې له خاطر پردیس څخه اورو.
افغانستان ته د نړیوال جام سفر بشپړ شو. د کرکټ نړیوال شورا د 500 اوریز نړیوال جام د ټرافي سفر افغانستان ته بشپړ شو او دغه ټرافي بیرته متحده عربي امارات ته ولېږدول شوه. دا دریم ځل دی چې د کرکټ نړیوال جام ټرافي افغانستان ته وړل کیږي. د کرکټ نړیواله شورا هر ځل تر 500 اوریز نړیوال جام وړاندې د دې ټورنمنټ ټرافي د نړۍ مختلفو هیوادونو ته د نندارې لپاره لېږدوي. د یادې شورا د رپورټ پر اساس سږ کال د دې ټرافي سفر له اتموسفیر څخه پیل شو چې له ځمکې څخه 1,00,000 فوټه پورته وړل شوی و، او له هغه ځای بیا د هندوستان په احمد آباد ښار کې نریندرا مودي کرکټ لوبغالي ته ښکته شو. دا سفر د جولای میاشتې له لومړۍ نیټې پیل شوی دی چې د سپتمبر 23 بشپړ شي، او ټرافي به د وروستي ځل لپاره بیا هندوستان ته ولېږدول شي. دا ځل په پلان کې ده چې دا ټرافي د افغانستان په ګډون تر 10 په زیاتو هیوادونو کې نندارې ته وړاندې شي، چې په دې کې فرانسه، امریکا، هالنډ، پاکستان او ګڼو نورو هیوادونو ته دا ټرافي وړل شوې ده او پاتې نورو ته به هم سفر وکړي. افغانستان ته بیا دا ټرافي د سپتمبر په 8 نیټه یوړل شوې وه، او د سپتمبر په 8 نیټه ناوخته بیرته عربي متحده امارات ته ولېږدول شوه. د افغانستان کرکټ بورډ وایان سید نسیم ساده د دې سفر په تړاو ازادي راډیو ته وویل،
2023 کال نړیوال جام ټرافي نن سهار افغانستان ته راوړل شوه د یو لوړ دولتي پروتوکول سره. د افغانستان کرکټ بورډ ته بدرګه شوه. هلته د یو لړ مراسم وروسته قرار ده چې د افغانستان ځینو تاریخي سیمو ته یوړل شي، چې په دغه تاریخي سیمو کې د کابل ولایت ځینې تاریخي سیمې دي، او د کابل ولایت تر څنګ یو بل ولایت دی چې هلته به هم د ټرافي وړل کیږي.
د ښاغلي سادات په وینا لومړی جام د دارالامان ماڼۍ مخې ته نندارې ته کېښود. دغه راز د پغمان باغ بالا ماڼۍ او ماهی پر غنو ته هم یاد جام یوړل شو، چې ګڼو لیدونکو یې هم ننداره وکړه. د نوموړي په خبره تر کابل ور هاخوا یوازې په بلخ ولایت کې دغه ټرافي په روضه شریف کې نندارې ته کېښوده، او تر هغې وروسته یې جام بیرته د کرکټ نړیوال شورا مرکزي دفتر ته ولېږه. د کرکټ په مسایلو پوه ابراهیم مومند وایي، د کرکټ نړیوال شورا دا کار د یو باور له مخې کوي چې د افغانستان په کرکټ بورډ لري. د هغه په خبره افغانستان ته دغه جام وړل د کرکټ نړۍ ته یو ځانګړی پیغام ورکوي. مومند زیاتوي،
په پند باندې د دې راوړل په دې معنی چې دا په ټولو ولایتونو کې یا په غټ ولایتونو کې وګرځول شي، او دغه جام دپاره د لوبډلې سره د مینوالو ملاتړ او مینه، او دغه جام ته د لوبډلې او د هیوادوالو آمادګي، تیاری او سپورټ دره ژوندی شي، او څنګه کرکټ بورډ ته هم یو مسولیت ور په غاړه کې چې د نړۍ نور هیوادونه څه کوي او افغانستان باید څه وکړي. افغانستان دغه جام ګټل لپاره باید یو ورځ ګټل لپاره مټې را بډوي.
په ورته وخت کې به یو شمېر افغانان دغه جام وړل افغانستان ته ښه ګام یادوي، خو د افغان کرکټ بورډ نه په روان نړیوال جام کې دوی هي او غوره لوبډلې د ټاکل کېدو غوښتنه کوي. د کابل اوسیدونکو خالد وای،
د نړیوال جام د ټرافي راوړل افغانستان ته واقعا دا یو ښه خبر دی چې سهار زموږ په ښه خبر پیل شو. تمه دا ده چې یو ورځ به د نورو هیوادونو لوبغاړي افغانستان ته راشي، او کرکټ بورډ نه مو غوښتنه دا ده چې د نړیوال جام لپاره یو منظمه لوبډله، یو قوي لوبډله ولیږي.
د بلخ اوسیدونکو رفیع بیا وویل،
خلق ډیر واقعا ورته خوشاله دي، دا یو افتخار دی ټول افغانستان خلکو ته. زه خپله دی یو افغان په صفت د افغانستان کرکټ ملي ټیم واقعا سپورټ کوم، حمایت کوم، مې لوبي ګورم، او د کرکټ بورډ او د سلیکشن کمیټې څخه مې هیله ده چې د افغانستان د ملي ټیم په انتخاب کې ډیر غور وکړي.
افغانان په داسې حال کې له کرکټ بورډ نه د روان نړیوال جام لپاره د یو غوره لوبډلې غوښتنه کوي، چې د کرکټ ملي لوبډلې په تیر آسیا جام کې د پرلا پسې ماتو سره د ډیرو افغانانو غبرګونو نه راوپارول. د کرکټ نړیوال شورا هر کال د نړیوال جام سفر د نړۍ ځینو لرغونو سیمو او هغه هیوادونو ته چې د دې شورا سره غړیتوب لري پیلوي. دا دریم ځل دی چې افغانستان ته د کرکټ د نړیوالو لوبو کپ وړل کیږي. لومړی ځل په 2015 کال کې دغه جام د یوې ورځې لپاره افغانستان ته وړل شوی وو. بیا په 2019 کال کې د کرکټ نړیوالو سیالیو جام د افغانستان پلازمینې کابل، بامیان، هرات او کندهار ولایتونو ته وړل شوی وو، او درې ورځې مینوالو ترې لیدنه کړې وه.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
اوس د افغانستان د کورنیو سیالیو په تړاو، د افغانستان د کورنی کرکټ د فرست کلاس سیالۍ وروستۍ مرحلې ته رسیدلې دي. سږ کال په فرست کلاس سیالیو کې څلور لوبډلې یو د بل پر وړاندې لوبې کوي چې هندوکش سټرایکرز، مای پر ستوري، میوند اتلان او پامیر لیجنډز لوبډلو په نوم نومول شوي دي. تر دې دمه د نمرو په جدول کې د هندوکش سټرایکرز لوبډله په اول مقام کې ده او میوند اتلان بیا دویم مقام لري. که څه هم څرګنده نه ده چې پایلوبه به څوک لوبوي، خو تر ډیره احتمال دا دی چې سټرایکرز او اتلان به په پایلوبه کې ولوبیږي. تر دې دمه په دې سیالیو کې د منډو جوړونکو په ډله کې عبدالمالک مخکښ دی. هغه شپږ سوه یوویشت منډې کړي دي چې اوسط یې له پنځوسو منډو زیات دی. د غراز رحمت الله زدران څلور سوه څلور اویا او بهیر شاه محبوب بیا څلور سوه نهه منډې کړي دي. د وکټ اخیستونکو په ډله کې بیا نوید زدران تر ټولو مخکې دی. هغه په نهه پاړیو کې دیرش وکټې اخیستې دي او نسیم منګل بیا څلرویشت لوبغاړي سوځولي دي. د غراز عرب ګل یوویشت وکټې ترلاسه کړي دي. باید وویل شي چې د دې سیالیو پایلوبه د سپتمبر په دولسمه نیټه په پلان کې ده. اوس د زغاستی له سیالیو، د زغاستی په څلورو سیالیو کې افغان نابینا لوبغاړي ولی محمد نوري د سرو زرو څلور مډالونه ګټلي دي. ښاغلي نوري ازادي راډیو ته په رالېږلي پیغام کې ویلي دي چې یاد سیالۍ په جرمني هیواد کې ترسره شوې چې د یوویشت هیوادونو پنځه سوه لوبغاړو پکې ګډون درلود. نوموړی به د لامبو وهلو په سیالیو کې هم برخه واخلي. باید وویل شي چې ښاغلي نوري تر دې وړاندې هم د زغاستی او لامبو وهلو په بېلابېلو سیالیو کې ګډون کړی و او اتلولۍ یې ګټلې دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې مشر احمد الله وسیق ازادي راډیو ته هغه خبر رد کړ چې له افغانستان نه به ولس تنه ښځینه ورزشکاران آسیایي لوبو ته استوي. نوموړي په دې تړاو ازادي راډیو ته په لیکلي پیغام کې ویلي دي چې دغه اعلامیه د اولمپیک او تربیت بدني لخوا نه ده خپره شوې. د دې وړاندې رویټرز خبري اژانس د افغانستان اولمپیک ملي کمیټې لخوا د یو بیان په خپرولو سره راپور ورکړی و چې د طالبانو تر کنټرول لاندې اولمپیک ملي کمیټه به آسیایي لوبو ته ولس خزینه لوبغاړي ورستوي. خو احمد الله وسیق بیا دا ومنله چې له افغانستان به په دغه سیالیو کې یو سل و درې دېرش ورزشکاران له نجونو پرته ګډون کوي. آسیایي لوبې د روانې سپتمبر میاشتې له درویشتمې نیټې څخه د اکتوبر تر اتمې نیټې پورې د چین په هانګ ژو ښار کې ترسره کیږي. فلیپین د فوټبال په دوستانه سیالۍ کې افغانستان ته ماتې ورکړې ده. د افغانستان او فلیپین د فوټبال ملي لوبډلو ترمنځ دغه دوستانه سیالي د سپتمبر په دولسمه نیټه ترسره شوه چې دوه د یو پر وړاندې فلیپین وګټله. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د رپورټ له مخې یاده سیالي د فلیپین په مرکز کې ترسره شوه چې فلیپین دوه او افغانستان یو ګول واهه. وروسته له هغې چې د فوټبال ملي لوبډلې لپاره نوی روزونکی ګمارل شوی دی، لوبي سفرونه یې زیات شوي دي. تر دې وړاندې افغانستان د بنگلاديش ملي لوبډلې پر وړاندې هم دوه سیالۍ ترسره کړې وې چې دواړه په مساوي توګه پای ته رسیدلې وې.
احتیاط تباهي او ورزش سلامتی ده.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، وس د خبرونه په دویم نیمایي کې یو. د خبرونه په پایل کې مو د یادونه وکړه چې د کرکټ بورډ ادارې تازه د نړیوال جام لپاره خپل 15 کسیزه لوبډله اعلان کړې ده. په اعلان شوې لوبډله کې تر اوږده ځنډ وروسته یو وار بیا چټک توپ اچوونکي نوین الحق ته ځای ورکړل شوی دی. نوین تیر کال شل ورځ نړیوال جام څخه مخکې پریکړه کړې وه چې تر یاد جام له یو ورځنیو سیالیو دمه کوي او تر دې جام وروسته به بیا راستون شي. هغه بیا تر دې دمه نو غوښتل شوی. په وروستیو کې د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې مشر اسدالله خان تر آسیا جام وړاندې د پاکستان پر وړاندې لوبلړۍ ته د لوبډلې د اعلان پر مهال وویل چې نوین په لندن کې د ځینو ټپونو له امله درملنه کوي او چې روغ شي بیرته به ملي لوبډلې ته راستون شي. د غراز عظمت الله عمرزی هم لوبډلې ته ورستون شوی دی. په اعلان شوې لوبډله کې ځینې مهم لوبغاړي نه دي اخیستل شوي چې له همدې امله خلکو بیا نیوکې کړي دي او تر څنګ یې د کرکټ ځینې کارپوهان بیا دا انتخاب ډیر ښه بولي. په همدې تړاو مو د کرکټ د څو کارپوهانو لنډ لنډ نظرونه درته راخیستي دي او دلته به درته خپاره شي. خو پایل کې د کرکټ بورډ د ویان سید نسیم سادات هغه پیغام درته خبرو چې د اعلان شوی لوبډلې په تړاوي ازادي رادیو ته را لګلې ده.
د افغانستان کرکټ بورډ غوراوي کمیټې نن د سپتمبر په 13 نیټه د چهارشنبه په ورځ د کرکټ بورډ په مرکزی دفتر کې د راتلونکي 2023 کال 500 ورځ نړیوال جام لپاره ملي لوبډله اعلان کړه. نیکه مرغه ځینې لوبغاړي چې ټپي وو هغوی هم لوبډلې ته راګرځېدلې دي او اوس صحتمند شوي دي. په دغه لوبډله کې د لوبډل مشر حشمت الله شهیدی تر څنګ ابراهیم زدران، رحمان الله ګربز، رحمت شاه، ریاض حسن، نجیب الله زدران، محمد نبی، اکرام علی خیل، عظمت الله عمرزی، راشد خان، عبدالرحمن، نور احمد، مجیب الرحمن، فضل حق فاروقی او نوین الحق ټاکل شوی دی. او همدارنګ په ریزرو لیست کې بیا ورسره ګلبدین نائب، شرف الدین اشرف او فرید ملک ټاکل شوی دی. د افغانستان کرکټ ملي لوبډله به خپل لومړی لوبا د اکتوبر په ومنیټه د بنگلاديش په وړاندې ترسره کوي او د هغې وړاندې به دوه تمریناتي لوبې، وارم اپ لوبې د سریلانکا او ساوت افریقی سره، چې لومړی لوبه به د ساوت افریقی خلافی او دویمه لوبه به د سریلانکا خلافی، دا به هم ترسره کوي. مننه.
اوس راځو د کرکټ د څارونکو نظرونو ته. د کرکټ ملي لوبډلې له پخواني لوبغاړي او روزونکي دولت خان احمدي څخه مو پوښتلی دی چې ولې سلیم ساپای له لوبډلې کې نول شوی دی، او دویمه پوښتنه مو ترې دا کړې ده چې د عظمت الله عمرزی او عبدالرحمن رحماني پر ځای چې دواړه ځوان بې تجربې الراونډران دي، د یو تجربه لرونکي الراونډر اړتیا نه محسوسېږي؟ هغه په ځواب کې داسې ویلي دي.
بالکل، د تا نظر سیدا تر یو حده پورې ډېر سم ده، ځکه لوبي سي دي، غټي لوبي دي، او کسان چې له ټیم سره ډېر وخت وساتل سو دا امید کېده چې د غالکان به ورکه په ویشیا کپ کوي، خو هغه غالکان چې دي ډېر زیات په بنچ باندې کېناستل، هېڅ اعتماد او ټرسټ پرې ونه سو. په دغه ځای کې سیدا مهنګي سیدا د کوچز او د سلیکشن کمیټې ترمنځ په کار ده. که کوچ نه غواړي نو کوچ بیا په بنچ کېنولی سي، ټیم کې نه لوبوي. نو د ما په نظر باندې کوچنګ سټاف سیدا په دې کې به ډېر مهم رول لوبولی په دې سلیکشن کې. هغه کسان چې دوی نه غواړي چې په 11 سکواډ کې شامل کینو په بنچ باندې ولې کینی، په بنچ باندې هغه کسان باید دوی کینی چې هغه د سبا د لوبولو چانس هیډ کوچ ورکوي. نو د ما پان باندې دا ډېر یو ښه خبره ده چې یو ایکسپیرینس الراونډر له دوی سره ضروري وو. دې کې زه د سره اګریم بالکل، ځکه چې موږ ولیدل چې تجربه سې دا څومره مهمه ای، او په شاکت کې دا موږ ته په ثبوت باندې ورسېده. نو د پکارو سی یو الراونډر کم از کم ایکسپیرینس الراونډر وای، او نور فاست بالینګ ما پان باندې ښه سلیکټ شوی، ځکه په دې فاست بالینګ باندې به سیدا هیډ کوچ او کیپټان سیدا په دې باندې اعتماد او ټرسټ وکړي چې په یو لس کې سیدا لوبډل کې شامل کړي. نور لوبډل سیدا بیلانس کاری، خو څو مشکلات سره به بیا موږ مخ یو، لکه هغه موږ درې بیټسمینان سي یو قسم لوبه په یو ځای کې کوي، هغه به موږ چیس ته ډېر په موږ به زیاتې منډې جوړول، او زیاتې منډې چیس کول به زموږ لپاره بیا ستونزمنی ستونزه سره به مخ کیږو. هغه ځای کې سیدا اوس د موږ د راونډر یو کمی ما غځي کې محسوسېږي، سالته باید د بیټنګ کړی وای او په یو څه وخت کې منځ کې بالینګ کړی وای. نو د یو راونډر سیدا ډېر ضروري ده.
بل ورته بیا د کرکټ د چارو بل شنون کې واصل ساپای اعلان شوی لوبډله متوازنه بولی. هغه وایي د هندستان په تجارتي سیالیو کې زمونږ ګڼ لوبغاړي لوبېدلي او ښې لوبې کړې دي. د ښاغلي واصل په باور نوین الحق، راشد خان او نور احمد به د افغانستان لپاره په دې نړیوال جام کې مهم لوبغاړي وي چې د هندستان په کنډیشن کې ولوبېږي. هغه زیاتوي
د افغان کرکټ بورډ سلیکشن کمیټې نن راتلونکي نړیوال جام لپاره چې په هندستان کې ترسره کیږي لوبډله انتخاب کړله، یو بهترینه لوبډله انتخاب کړې ده. هندستان وکټو ته پکتو او زبوګ انتخاب د سلیکشن کمیټې بهترین دی. پرستیو کې آی اف ایل کې د نوین زلیدل، د نور احمد زلیدل او د راشد زلیدل او په دغه وکټو باندې نړیوال جام ترسره کیدل، او د دوی شتون په لوبډله کې د نوین راتګ یو بیسټ خبر دی، ښه خبر دی. الله دې وکړي چې صحت مند وي او ولوبېږي. همداسې په الونرانو کې زموږ عظمت الله عمرزی بیرته راتګ لوبډلې ته، خدای دې وکړي چې ټپونه یې ښه وي او ولوبېږي. نو هغه د لوبډلې ترکیب بالکل مناسب او برابر دی. نو که چېرته د همدغې سکواډ نه، همدغې لوبډلې نه یو لس بیسټ انتخابیږي د لوبېدو لپاره، د وکټو ته په کتو، سچویشن او حالاتو ته په کتو باندې او بیسټ 11 لوبېږي، نو امید شته چې موږ ښې لوبې ترسره کړو په نړیوال جام کې، او خه لوبډل سره خلو به وکاو حتی تر دې چې ماته ورکو ورته نو کچرتا په همدغه سکواډ نه 11 یا بیسټ 11 برابر شي او په غوی باندې اعتماد وشي او پر لپسې ولو بول شي نو امید شته چې خنه نتیجه به ورکی د پخوا په شان بیا غ تکرار برامنست نشي چې د ریزرو نه د لوبډل کې چې کم استعدادونه شتون لري د هغوی پښتون کې د ریزرو نه لوبغاړي راخستل کیږي او بیا په لوبډل کې اچول کیږي ولته لوبول کیږي نو که دغه ترتیب او ترکیب د لوبډل خراب نشي نو امید شته د رقم انتخاب چې شوی د لوبډل او دغه نه بیسټ 11 د حالات او وکټ ته پکتو باندې چې هلته تخنیکی کسان روزن کی کپتان او سینیئر لوبغاړي پښتون کې لوبډل انتخاب شي 11 یو لس کسیزه نو امید شته چې خېلو به تر سره کو د افغانستان د بریا په هیله
دا کرکټ د لوبې بل شنونکی او سپورتي خبريال ابراهيم مومن بیا د نبیل الحق ټاکنه مناسبه نه بولي. د نوموړي په باور د سلیم ساپي او وفادار مومن په څیر چټک توپا چونکو ته اړتیا و چې د لوبډلې ملا ور وتړي. خاغلی مومن زیاته کړې نبیل الحق تشلوریزو سیالیو ځانګړی توپا چونکی دی خو په ورځنیو سیالیو کې ټاکنه افغانستان ته ګټه نه رسوي. هغه وایي
کلوبل ته وګورو بد لوبډل نه ده ښه لوبډل انتخاب شوی ده په پیل کې چې کوم لوبغاړي دي په هغوی باندې باور شوی دی دا ښه خبره ده ګوربز شو ابراهیم شو ریاض شو رحمت شو حشمت شو په خپله کپتان دی اکرام هاز ا بیک اپ وکټ کیپر په توګه باندې چې دا کال دوه کال کېږي لوبډل سره مل دی نبی دی مجیب راشد د نور احمد انتخاب او لوبېدل به ډېر مهمي په دې وکټو باندې د سلورم سپینر په توګه باندې فاسټ بالینګ کې مسله وه او مسله دا او مسله به یې مشکل به یې زمونږ چې کوم فاسټ بالر په کار او بدبختانه هغه فاسټ بالر رانغی ټیم ته او مونږ بیا د یو کمزوري فاسټ بالینګ سره ځو د یو وړخه فضل حق ټپی دی او زما په اند باندې زما سره معلومات دي کوم ډاکټر ته هم ریفر شوی دی څنګه کې نوین چې راوستل شوی دی د دوه یا دوه نیم کالو انتظار وروسته یو ځل بیا نو هغه په ونډه کې دومره خاص کارکردګي نه ده کړې هغه ټول کیریئر په ټی ټوینټی لیګونو باندې تیر شوی دی او د ټی ټوینټی یو سپیشلیسټ او بهترین آپشن دی د افغانستان لپاره خو په ونډه کې مونږ له هغه څخه ښه بالران لرو او کوم ضرورت چې مونږ لرو په ټیم کې مونږ فاسټ بالر ته ضرورت نو په دې سکواډ کې مونږ فاسټ بالر ته ضرورت لرو بدبختانه نوین یو میډیم فاسټ بالر دی چې هغه کټری کوي او هغه هغه وخت کې په درد خوړل کیږي چې کله یو بیټسمین رنزونو پسې ځي او هغه سلوور بانوله کوي ډیسیو کوي بیټسمین دوکه کوي په هغې باندې هغه وکټې اخلي او د دې وجنه په ټی ټوینټی کې د دنیا بهترینه بالرانو کې هغه شمېرل کیږي زما په اند باندې په ون ډے سکواډ کې یوازې اخیستل د فیسبوک او د مینوالو د خوخي لپاره چې کوم لګونه غلو بولې دی او کوم لګونو کې کارکردګي کې داګه پاساس باندې راوستل شوی دی په خپل ځنه په کوم چې اسد د دې لپاره لوجیک یا منطق څه دی چې آیا نوموړی ته د ایشیاکپ معلومات نه وو نوموړی ته د پاکستان سره بنګلاديش سره د لوبو معلومات نه وو نوموړی ته راتلونکي ورلد کپ معلوم نه وو چې هغه وفادار او یا هغه سلیم صافی د سکواډ ته راوسته نو د خپل یو سوال دی چې څو میاشتې مخکې د تور سیریزون لپاره دغه تشه په فاسبالانو باندې ډکه شوه چې مونږ ضرورت لرو خو بدبختانه مونږ بیا هغه نه استفاده ونه کړه غوې مونږ لوبو له اخیره په دې باندې تمام شو چې هغه ټول خوارې په دوی باندې مصرفونه او د هر څه اباس لړل او غوې په کور باندې کینول دینه معلومیږي چې یا خو کرکټ بورډ همیش او اسد الله خان فیسبوکي اعلانونه کوي او د فیسبوک په وسیله باندې لوبغاړي انتخابي او لوبغاړي انتخابي او یا هم دوی ته خپل راتلونکي لوبې مخالف ټیمونه کنډیشنې دا هیڅ دا غوي پړه باندې دوی سوچ او پلان نه نیولې د همدې وجنه دغه سیګرټ ورډ سکواډ برابرېږي چې ورلد کپ ته یو لوبغاړی ډایرکټ بغیر د کوم فټنس ټیسټ څخه بغیر د کوم کارکردګۍ څخه بغیر د کوم کورنۍ لیګ کې لوبولو څخه بغیر د 500 ورځې کرکټ تجربه څخه هغه مونږ سکواډ ته راولو دا ټول د دغه بنظمۍ او بې پلانۍ هغه ثمره ده چې مونږ تاسو نن ګورو که په الوندرانو کې ورته وکتل شي
زنه پېګم چې عظمت خو ټپی وو چې دا جوړ دی سل پسلو کې جوړ نه دی دا یو ریسک دی ځکه چې نیموړي د ټپی کې ډېر کم وخت کېږي خو بیا هم وخت شته دی په دې له چې سل پسلو کې فټ شي او هغه کارونه شي کوم کار چې په تیرو لوبو کې وشو چې یوازې د ځوانانو انتخاب د دې لپاره وو چې ریزرف لوبغاړو ته لاره برابره کړي او زه دغه دا ځل یو ځل بیا ویره لرم چې کېدی شي په دغه 15 کسی سکواډ کې یا ټپی لوبغاړي اخیستل شوي دي او یا هم قصدن دوی ټپی خودل کیږي او په ځای به ریزرف لوبغاړي راوستل کیږي په داسل کې چې دنیا په هیڅ سی ولوبډل کې چې تر اوسه پورې اعلان شوی ده کاغه د پاکستان دی کاغه د هندستان دی کاغه د انګلستان دی کاغه د سریلانکا ساوت افریقا او نیوزیلند لوبډل دي هغه هیڅ یو لوبډل هم د 15 کسی لوبډل اخوا درې یا څلور لوبغاړي پر ریزرف کې هیڅ نه دی اعلان کړی او نه یې اخیست دي خو مونږه یو ځل بیا د دغه لوبغاړو د خوشالولو لپاره او دوی ته د یو بلې بهانه پیدا کول لپاره دوی په ریزرف کې چولې دي چې زه د دې ویرا لرم چې کېد شي ورلد کپ کې ځین لوبغاړي ټپی وخدل شي د ځین لوبغاړو پرفارمنس سمونه خدل شي او ځین لوبغاړو ته یو د سجول شي او چانس بیا ریزرف ته پلاس پنې ورکول شي چې دې سره بده ټول ټیم بیلانس یو ځل بیا خراب شي او بی اعتمادي او بی باوري وضعیت شي عبدالرحمن چې کوم وخت په کارو او کوم وخت باید دغه باندې کار شوی بدبخت